دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سلام دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی لومړی د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ملاقات پر مهال د افغانستان د سولې پر ارتباط په شپږو موضوعګانو باندې غږېدلی دی. خلیلزاد ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د سولې په غرض بین الافغاني مذاکرات پیل شي. خلیلزاد د غوایي په اتلسمه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمولو اوربند اعلانولو او په افغانستان کې د کورونا د اوبا د خپرېدو د مخنیوي په غرض یې له ملا عبدالغنی برادر سره د ګډې همکارۍ په ارتباط په تفصیل مذاکرات کړي دي او هم ورسره د بندیانو د آزادولو او د سولې د پروسې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو د ملاتړ د حاصلولو په باب ورسره خبرې وکړې. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې خلیلزاد د طالبانو له اسارت نه د یو امریکایي کمانډو او قراردادي فرایر چیس د آزادولو په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکایي کمانډو دا وخت د حقانی د شبکې د وسلوالو جنگیالو په ولقه کې دی خو طالبان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د خوست د ولایت د امنیه قمندان پاسوال سید احمد د سړک پر غاړه د یو خښ شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې وویل چې بابا زید تېره شپه د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه وخت وژل شو چې د هموی موټرې پر ماین اور برابر شو. زمون خبریال د ولایتي چارواکو له قوله رپورټ ورکوي چې په چاودنه کې له بابازي سره یوځای د هغه سکرټر او دوه تنه پولیسان هم وژل شوي دي. طالبانو د دغه مرګنۍ حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. بابا زید د دې نه مخکې د خوست ملي امنیت د دفتر مشر و. دا واشنگتن دی. د مایکروسافټ د انټرنیټي شبکې د رپورټ په اساس نن د جمعې تر سهاره پورې په افغانستان کې د کورونا د کومو نسبو وبایي ناروغۍ باندې د مړو شمیر 160 ته رسیدلی دی او په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 3563 ته رسیدلی دی. د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز هم د پنجشنبې په ورځ د کورونا د کومو نسبو وبا باندې اخته شو خو د هغه د روغتیایي حالت په باب باندې تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکړل شوي. په متحده ایالاتو کې 1,209,215 ناروغان په دې وژون کې وبا اخته دي او د مړو شمیر تر نن سهاره پورې 6,500 ته رسیدلی. په پاکستان کې د کورونا د کورونس په وبا تر اوسه پورې 540 نوي ناروغان مړه شوي دي او د هغو کسانو شمیر 25,800 ته لوړ شوی چې په ټول پاکستان کې پرې اخته دي. په ایران کې د مړو شمیر نن 6,468 لوړ شو او د ناروغانو مجموعي شمیر 1,103,115 ته ورسېده. په سعودي عربستان کې د کورونا د کورونس د مثبتو پیښو شمیر نن د جمعې تر سهاره پورې 3,211 ته لوړ شوی او د مړو شمیر 219 ته رسېدلی. په هند کې د مړو شمیر 1,878 ته لوړ شوی دی او مجموعاً په دغه پر نفوسه هیواد کې په دې وژون کې ویروس باندې 5,342 کسان اخته شوي دي او په نړیواله کچه تر نن سهاره پورې د نړۍ په 180 هیوادونو کې 3,005,600 ناروغان پرې اخته دي. د مړو شمیر 2,985,503 ته رسیدلی دی. نړیوال بانک افغانستان ته په وړیا ډول $300 میلیون ورکوي. دې پیسو نه به په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو د بهیر د جاري ساتلو او د کورونا د کورونا صوبایي ویروس سره د مبارزې لپاره استفاده کیږي. د نړیوال بانک په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د وایي اسور په 19 خبره کړې راغلي د دې پیسو له جملې نه $160 میلیون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID ورکړې دي او باقي پاتې پیسې د افغانستان لپاره د نړۍ د څلور دوه هیوادونو بسپنه وه چې نړیوال بانک ته سپارلې وه. تا تاسو د نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی د یمن د حوثی شیعه یاغانو یو لوړ پوړی قومندان د پنځم به پر ناوخته د حیوانات په مرکزی ولایتونو معرب او بایدا کې د خونړیو جګړو په دوران کې وژل شوی. د ایپی خبری آژانس وای چې محمد عبدالکریم الحمران د حوثیانو د مشر عبدالمالک الحوثی یو نږدې همکار او ملګری و او د حوثیانو تر ټولو برجسته قومندان دی چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د طرفدارو وسلوالو ځواکونو سره په جنګ کې وژل کیږي. آژانس وای چې د نښتو په دوران کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي قوو جټ الوتکو د سنا په شمول څو ولایتونو کې د حوثیانو مرکزونه په پرله پسې ډول بمباري کړه. په بایدا کې شپارس وسلوال وژل شوي دي چې زیاتره حوثیانو. په یمن کې له تیرو شپږو کلونو د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو او حوثیانو ترمنځ خونړی جنګ روان دی. له سلو زرو نه زیات ملکیان وژل شوي دي او په میلیونونو یمنیان بې کوره شوي دي. دا تازه نښتې په داسې حال کې شوي دي چې د یمن په شمول د عربو په ټاپو وزمې کې د کورونا د کورنونس اوبا په چټکۍ سره د خپرېدو په حالت کې ده. د متحده ایالاتو د کانګرس څو تنو سرکرده ډیموکراتانو له جمهور رئیس ټرمپ نه غوښتلي دي چې د وینزویلا د جمهور رئیس په خلاف د یو شخصي امریکایي شرکت د غړو لخوا د ناکامې حملې په اړه ورته پوره معلومات ورکړي. د ای پی خبري اژانس رپورټ سره سم یو شمېر د کرایي عسکر چې غوښتلي د یوې ګوریلایي حملې په لړ کې په کاراکاس کې د وینزویلا د جمهوري ریاست ماڼۍ قبضه کړي او جمهور رئیس ماډورو وتښتئ نیول شوي دي. ماډورو د دې ناکامې حملې په اړه د هیواد د حکومت د مخالفانو په مشر او خوڅخته جمهور رئیس ژان کوایډو په اړه واچوله. د متحده ایالاتو حکومت د ماډورو په مقابل کې د ګوایډو ملاتړ کوي. د سینات د مجلس د خارجي اړیکو په کمیټه کې د ډیموکرات ګوند دوه غړو سناتور ریچر مارفي او ټیم کین له ټرمپ نه وپوښتل چې آیا د شخصا د دې حملې نه خبر وو او که نه. ډیموکراتانو ویلي ممکن چې دا اقدام د امریکا د اساسي قانون سره متضاد واقع شي او هم د متحده ایالاتو د هغو بیانونو په خلاف وه چې ویلو چې امریکا په وینزویلا کې د یو سوله ییز سیاسي حل لپاره هلې ځلې کوي. د ټرمپ ادارې د وینزویلا د جمهور رئیس په سر باندې $15 میلیونه انعام ایښی خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصا په دې ناکامه حمله کې د هر ډول لاس لرلو خبره رد کړې ده. مګر دا خبره هم کړې ده چې دی د ماډورو په خلاف د نظامي کودتا ملاتړ کوي. د سوریې کوردي ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتې پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي د دیر الزور په ولایت کې د داعش د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. په واشنگټن کې د امریکا غا خبریال جف سلیډن وای داعش د یو قومندان په شمول څو کسان وژل شوي دي. د یاهو نیوز د رپورټ له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د یو بل دورې لپاره د ائتلافي حکومت په راس کې قدرت ته رسېدلی دی نیت لري چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو نورې سیمې هم ونیسي. او یوه تازه طبي څېړنه ښایي چې د ملاریا د کونونو دوا د کورونا د وبایي ویروس د ناروغانو لپاره هیڅ قسم ګټه نه لري. د ای پی اژانس د پنځشنبه په ماښام رپورټ ورکړ چې د اوږدو تحقیقاتو په لټون نه ساینسپوهانو ته په دې اړه هیڅ ډول شواهد په لاس نه دي ورغلي چې د ملاریا دوا د کورونا د کورنونس وبایي ویروس د ناروغانو د روغتیایي حالت په ښه کولو کې مرسته کوي او یا یې د مرګ نه ژغوري. دا ساینسي څېړنه چې په نیویارک کې په 1400 ناروغانو باندې تطبیق شوې ده نتیجه د نیو انګلند د طب په ژورنال کې چاپ شوې ده. دا او د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلی خو د خوست ولایت امنیه قومندان سید احمد بابازی له درو پولیسو سره د سړک د غاړې د مین په چاودنې کې وژل شوی دی. طالبانو ویلي مین دوی د سړک پر غاړه ځای پر ځای کړی و. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
د خوست امنیه قومندان پر هموی ټانګ د سړک غاړې یا د بمی چاودنه تیر شپه شاوخوا یولس بجې د ولایت د نندرشاکوټ ولسوالۍ اړوند په هجریم سیمه کې شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی داسې مهال په نښه شوی چې په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو ضد عملیاتو ته روان و.
په نهایت خواشنۍ سره باید ووایو چې بېګا شپه یولس بجې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی د دښمن د سره غاړې ماین له امله په داسې حال کې شهید شو چې د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوندو د ځینې خلو سیمې ته د دښمن خلاف عملیاتو ته روان وو. هغه یو میړنې پولیس وو چې د ژوند تر وروستۍ ساعته د افغانستان له ذلیل دښمن سره وجنګید او د دې خاورې په دفاع کې شهید شو.
د خوست والی محمد حلیم فدایی امریکا غږ ته وویل امنیه قومندان له خپلو پولیسو سره یوې امنیتي پوستې ته چې طالبانو پرې برید کړی و د مرستې لپاره ور روان وو. نوموړی زیاته کړه چې په دغه پیښه کې د قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی تر څنګ د هغه سکرتر او دوه نور پولیس هم وژل شوي.
نه اوربان نه اورکم دا موږ نه دی مات کړی، اوس هم سوری ته ژمن یو. اما زه فکر کوم چې دښمن دغه د یوه حربي د یوه خدعي په توګه باندې استعمالوي تر څو په غافل ګرانه شکل باندې زموږ زړور متعهد متخصص کترونه شهیدان کړي.
د قومندان او د هغه د سکرتر جنازې نن غرمه مهال د افغان هوایي ځواک د دوو چرلکو په وسیله لومړی کابل او بیا ننګرهار ته انتقال شوې. د دې ماین چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. د خوست پر امنیه قومندان دغه چاودنه ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د امریکا سفارت غندلې او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. مل پاسوال سید احمد بابازی له نږدې دوو کلونو راهیسې د خوست ولایت د امنیه قومندان په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر دې دمخه د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر هم پاتې شوی و.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلې دي. د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې وايي امریکا یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې کړې دي. د سیاسي چارو شنونکي شاغلي اسحاق اتمر زموږ له همکار سمیع الله جلال زسره په مرکه کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو آزادول کولای سي د اعتماد فضا رامنځته کړي.
اتمر صاحب ډیر زیات مننه کوم کور مودان چې د مصیبې فرصت مخترع کړ. ظاهرا په افغانستان کې افغان حکومت او طالبان بندیان آزادوي په دې ورځو کې ډیر شکایتونه هم نکېږي. فکر نه کوي چې کرار کرار دغه فضا د سولې خبرو ته چې بین الافغاني خبرې ډیر نږدې کېږي؟
زه تاسې فکر کوم چې د امریکا د خارجات چارو د نماینده خاغلی خلیزات قطر ته تګ او همداسې احتمالا چیزی به پاکستان ته مځي او بیا هندوستان ته مځي دغه له ځله بیا لږ سره توندې کړي دي. او د بل خوانم طالبان هم په دې دوه ورځو کې یو تعداد کسان خوشی کړي دي، دولت هم خوشی کړی ده. یو زمینه او یو فرصت مساعدېدی شي چې د اعتماد سازي او د حسنی نیت یو فضا راوایسته شي. او زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه که دوی همداسې پر مخ ولاړ شي. لیکن دلته ضرور دی چې هغه هیوادونه چې په دغه توافقنامه کې ښکیل دي، یا مثلا د طالبانو اړخ، د امریکایانو اړخ او همداسې د افغانستان دولت، دوی دې لږ ذره مثبت فکر وکړي، دوی دې لږ ذره پروسې ته سرعت ورکړي. په دغه سرعت سره کیدای شي چې دغه اعتماد رامنځته شي او دواړه خواوې سره رانږدې کړي.
بلې، اتمر صاحب، یو تعداد خلک داسې فکر کوي چې طالبان تر اوسه پوری په خپلو هغه خبرو کلک ولاړ دي، بیانې وخت په خپلو نظریاتو کې بدلون یا نرمښت نه دی راوستي. ستاسو په نظر دغه د سیمې هیوادونه په ځانګړي توګه پاکستان، هند او قطر، یو شمېر نور هیوادونه به په دې وتوانېږي چې د طالبانو په غوښتنو او نظریاتو کې یو څه بدلون راولي؟
دلته دوا خبرې دی، یو خو د پاکستان او د پاکستان د استخباراتو خبره ده چې هغوی افغانستان دولت داسې یو موقعیت کې راګیر کړی چې یو خواته دننه د دولت او د مخالف سیاسي پارتیو ترمنځ یو مشکل دی، بل د کورونا مسله ده چې دا د افغانستان دولت ډېر مصروف ساتلی او بل د سولې پروسه دی. نو په دغه موقع کې هغوی کوشش کوي چې اد اعظم خپل غوښتنې د افغانستان په لوري باندې ومني. او پرون که ستاسې پام ورته وي، د امریکا د دفاع وزیر دا خبره وکړه چې طالبان نه چې مونږ غوښتي دي او همیشه غواړو که خپل خشونتونه حملې کم کړي، تر اوسه پورې دوی دغه دعوت خپل نه دی په ځای کړی او دا د دې توافقنامې دپاره یو لوی خطر دی. نو زه داسې فکر کوم که طالبان په دغسې یو وخت کې وغواړي چې صلح د پاره کار وکړي، بهترین فرصت دی او د افغانستان ولس په ډېر بد حالت کې دی چې هم جنگ دی، هم مریضي دی، هم فقر دی، هم بیکاري ده. دغه ټول هغه خبرې دي چې د افغانستان ولس په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او دا ضرور دی چې طالبان په دغسې وخت کې د خپل راتلونکي دپاره دغه ثابت کړي چې دوی واقعا د صلح دپاره علاقه لري.
بله، یعنی دغه شی تر اوسه په ثابت کړی دی، امیدواري ستاسو په نظر موجوده ده چې دوی به د نړۍ غوښتنې ته مثبت ځواب وایي په لنډه توګه؟
زه فکر نه کوم. یو خو د پاکستان د استخبارات خبرې دي چې کېدی شي هغه همدا دوی چې کوم تصمیم هم نیسي د هغوی په مشوره یې نیسي، او بل د سیمې یا د قطر یا د امریکا هیواد دی. زه ډېر په دې باندې خوشباوره نه یم چې دوی هغوی ته تر څو چې فشار پیرا نه شي د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب.
حتما صاحب، یوه لنډه بله پوښتنه کوم، ډېر لنډ ځواب راکړئ. ظاهرا د جمهور رئیس غني او عبدالله ترمنځ هم د موافقه خبری کیږي، تر اوسه رسمي کې څه هم اعلان نه ده شوی. ستاسو په نظر دغه موافقه به بریالۍ وي کنه؟ تیرو تجربو ته په پام سره په دې اړه خلک شک لري، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
په هیڅ صورت بریالۍ نه ده. همدا اوس هم په تلویزیون کې ځینې خبرونه ما ولیدل، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي بجز د دې چې د افغانستان ولس پنځه نور کلونه هم وکړېږي، او که دولت دغسې تقسیم شي لکه چې دوی اوس تقسیموي 50 یا 40 یا 60، دا د افغانستان راتلونکي سرنوشت نور هم مشکلاتو باندې اخته کېږي.
ډېره مننه اکبر صاحب، کور مو ودان، مننه.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 3,000 او په کابل کې 1,000 دی. د بلې خوا نړیوال بانک دا افغانستان سره د 400 میلیونو ډالرو نوې مرسته اعلان کړي چې یو اندازه پیسې به د کورونا د وبا سره په مبارزه مصرف شي. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدماتو چمتو کولو چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح د جبی په ورځ خبرانان ته ویل چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 215 نوي پیښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3,000 تنو ته رسیدلی دی.
د نوي ارقامو سره په افغانستان کې اوس 3,000 مثبت واقعات، 109 د مړینې واقعات، او 302 کسان خپل روغتیایي حالت یې بر ترلاسه راوړی دی. په تیرو 24 ساعتو کې موږ درې د مړینې واقعات او څلور کسان لږ چې په روغتیايي حالت برتلاسه راوړی دی.
د نوو واقعاتو زیات شمېرې په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي. په کابل کې اوس د ټولو ولایتونو پرتله د کورونا د وایرس زیاتې پیښې ثبت شوي دي. په کابل کې د جمعې تر ورځې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 915 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په پام لرنې وایي چې کېدای شي د کورونا د وایرس پیښې نورې هم زیاتې شي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو چارو مین ویدالله مجروح وایي چې یوازې ښار کې د ګرځېدو بندیز په مراد کولو سره د کورونا د وایرس منحني ماتېدای شي.
زموږ باور پر دې ده چې موږ یو مشترک دښمن سره مخامخ یو چې زموږ هر کورنۍ غړی د هغې د ادرس نه تهدید دی. که موږ منسجم او په متحد ډول حرکت ونه کړو او خپل خبرې ونه منو، د یو بل انتقاد او پیشنهاد ونه منو، دا دښمن زموږ ټول کور، اقتصاد، ټولنه ورانی.
افغان حکومت د وری د بیاشي د پیل څخه په کابل او یو شمیر ښارونو کې تعلیمي موسسې، حکومتي ادارې تړلي او هم د ښار په دننه کې د ورځې لخوا پر تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي. خو د کابل په ګډون په ډېرو ښارونو کې یو شمیر خلک له دغو بندیزونو سره سره ښارونو ته راوځي. تر ډېره خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله له کور څخه ښار ته راوځي. افغان حکومت په کابل او څو لوی ښارونو کې د ډېرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی دی. دغو اقتصادي ستونزو ته په کتنې نړیوال بانک افغان حکومت سره د کورونا د وایرس د وبا څخه زیږیدلو ستونزو سره د مرستې لپاره د 300 میلیون ډالرو د نوې مرستې اعلان کړې. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په روان 2000 میلادي کال کې له ډېر سخت وضعیت سره مخ دی. د کورونا وایرس نړیوالې وبا د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغېزه کړې. د سرحدونو تړل کېدل، د ترانسپورټي خدمتونو او سوداګریزو توکو د ترانزیت درېدل د عوایدو د کمېدلو لامل شوي دي. دا بانک وایي چې د دې سربېره د لوږې او بېوزلۍ کچه په دغه هېواد کې په ژور او پراخه توګه یو واخ بلل کیږي چې ورسره سیاسي او امنیتي بېثباتي هم دوام لري. نړیوال بانک د دغې نوې مرستې وړاندې هم افغانستان سره د کورونا د وایرس د وبا څخه د زیږیدلو ستونزو او د دغه هېواد د روغتیايي سکتور د پیاوړي کېدو لپاره د 300 میلیونو امریکایي ډالرو مرسته کړې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په درې کلونو کې به په مصرف ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان ایسوي کال کې لسګونو زره افغانان د جګړو او طبیعي پیښو له امله له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. بې ځایه سیوی کورنۍ له افغان حکومت څخه غواړي چې ورته د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته د لاسرسي زمینه برابر کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت شمیرې ښیي چې په 2019 کې د 2 میلیونو بې ځایه شو افغانانو له شمیرې یوازې 40% بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي او لا هم شاوخوا 80% بې ځایه دي. په افغانستان کې جګړه او طبیعي پیښې دوه هغه عمده لاملونه دي چې لا هم افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت د ویاند مرستیال محمد رضا باهر امریکا غږ ته وویل چې د روان ایسوي کال له پیل څخه تر اوسه لسګونه زره افغانان د خپلو اصلي سیمو پریښودو ته اړ شوي دي.
در سال 2020، یعنی در 5 ماه گذشته سال 2020،
د 2020 کال تیرو 15 میاشتو کې په مجموعي ډول 19600 کورنۍ د طبیعي پیښو او عمدتا ناامنیو له امله خپلې اصلي سیمې پریښې دي او بې ځایه شوي دي. چشمیر شاوخوا 1,200 نفر ته رسیږي
که اینا حدود 137,200 نفر میشه.
د بهر پر وینا اکثر دغه بې ځایه شو کورنۍ سره مرستې شوي او لا هم د همکارو مؤسسو په ملاتړ د مرستو دغه لړۍ دوام لري. خو په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي محمد علي علیزاده امریکا غږ ته وویل هغه راست چې اړتیا د افغان حکومت له کورنۍ بې ځایه شو سره مرستې نه دي کړي. کاسام ښاغلي علیزاده د بې ځایه کېدو په لومړۍ ورځو کې له بې ځایه شو کورنۍ سره ابتدایي مرستې رد نه کړې، خو ویل سره له دې هم دوی له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. زموږ وړاندیز ډېر څرګند او مشخص دی. حکومت په هر اندازه چې توان لري د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي او په ځانګړي ډول د هیواد په دغو کورونایي شرایطو کې چې ټول په قرنطین کې دي دوی له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت باید دغو بې ځایه شوو ته یوه ځانګړې پاملرنه ولري او ورته رسیدنه وکړي. سرپناه د څښاک اوبه، ښوونه، روغتیایي اسانتیاوې او کار هغه موارد دي چې کورنۍ بې ځایه شوي ورته جدي اړتیا لري. د علي احمد په نوم یو کس چې د فقر او بېوزلۍ له امله له خپلې اصلي سیمې څخه بې ځایه شوی امریکا غته وویل
دیګه یالیم کې از خاطر مرز کنه رو
اوس چې د کورونا ناروغي له امله په قرنټین کې یو کار نشته، روزګار مو په یو ډول تیریږي. له حکومت څخه مو غوښتنه داده چې بېوزلې طبقې ته نه کار رسیږي او نه کومه مرسته ورسره کیږي. همداسې په ډاک پاتې یو. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمیره نږدې 1.3 میلیون تنو ته رسیدله. دغه شمیره په افغانستان کې د جګړو، طبیعي پیښو او وچکالۍ له امله هر کال مخ په زیاتېدو ده، چې د کډوالو وزارت د معلوماتو په اساس مجموعي شمیره یې څه باندې 2 میلیونو ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د دعا په ملي ورځ هغو کسانو ته دعا وکړه چې د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د بلی خوا په داسې حال کې چې په امریکا کې عبادت ځایونه مخ په خلاصېدو دي، د حکومت لخوا د مذهبي ټولنو لپاره د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې د لارښوونو د طرحې د مخنیوي په هدف پر حکومت انتقادات زیات شوي دي. د خبر نور جزئیات پر پورت کې واوري.
د دعا په ملي ورځ ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې دعا وکړه. ټرمپ وایي
وی پری فور ایوری فیملی سټریکن وذ گریف and devastated
موږ ټول هغه کورنۍ ته دعا کوو چې غم لیدلې او زیانمن شوي دي. موږ ډاکټرانو، نرسانو او د عاجل برخې کارکونکو ته دعا کوو چې له پټ دښمن سره مبارزه کوي. موږ ساينس پوهانو او څیړونکو ته دعا کوو چې درملنه او واکسین لټوي. موږ د لومړی کرښې کارګرانو ته دعا کوو چې خپل ملت ته خواړه برابروي او ساتنه کوي. خدای دې ټول وساتي.
په داسې وخت کې په هیواد کې د عبادت ځایونو پرانستل بیرته پیل شوې دي. خود ټرمپ ادارې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د هغو لارښوونو مخنیوي ویلي چې پکې کلیساګانو لپاره ځانګړي لارښوونې وي، ویلي دي چې ډېرې مقیدې وي. د ټرمپ منتقدین وایي چې دا یو سیاسي حرکت دی. د جورج واشنگتن پوهنتون څخه رورنت ګواردیکاس دریسکل وایي
ټو ریلیجیس انډیویډوالز از ا هول بای ناټ ریسټریکټینګ
په عمومي توګه مسلکي کسانو ته د لارښوونو محدودول په کار نه دي، ځکه دا د عبادت ځایونو پورې اړه لري. زه فکر کوم دا د لګښتونو د تحریکولو لپاره د ولسمشر یو اقدام دی.
د عبادت ځایونو پرانستلو په اړه 2000 نه دي. د ای بی سی نیوز د شمیرو لمخې 3% جمهور غوښتونکو غواړي چې کلیساګان ته تلل پیل کړي، حال دا چې یوازې 40% دیموکراتان هم د کار سره موافق دي. په داسې حال کې چې یو شمیر په دې باور دي چې حکومت باید مذهبي ازادي پلي کړي او خلک پریږدي چې بیرته عبادت ځایونو ته لاړ شي، خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز لارښوونې خورا مهمه ګڼل کیږي. د امریکا د متشبثینو د انسټیټیوټ غړی تیموتی کارنی وایي
CDC has a great concentration of knowledge.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز زیات پوهیږي او کولای شي لارښوونې خپرې کړي، او زموږ په فدرالي سیستم کې ایالتونه دي چې کولای شي اصول وضع کړي.
د روژې میاشتې له پیل څخه مخکې د کورونا وایرس په اړه د امریکا اسلامي ملي کاري ډلې هم یو اعلامیه خپره کړه او امریکایي مسلمانان هڅول چې قرنټین او ټولنیز واټن مراعت کړي او ورڅخه غوښتي چې په جمل منځ ونه کړي. وحیدالله فیضی، امریکا غشنا رادیو، ورجینیا.
د ناروغۍ د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغۍ د خبرېدو د مخنیوي لپاره د 15 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 30 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، اکله چې پرنجیږي یا ټوخیږي باید خپله خوله په کاغذي دستمال سره پټه کړئ، که دستمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخیږي. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه نیم متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس ما ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایرسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
نوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.